Radio.
سلامونه ستړي مشه ز صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه سهارنی خبري مجلې ته خراغلاست ويم په لاونسانو نړۍ په مهمو لاندو خبرونو کوو. د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر او د پوز لوی درستیز فیلډ مارشال آسم منیر خبرداري ورکړی چې د طالبانو حکومت باید له اسلام آباد سره د اړیکو د ساتلو او د پاکستانی طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب وکړي. آسم منیر دا خبره پرون د پاکستان د پوز په عمومي مرکز جی ایچ کیو کې هغو مراسمو ته کړې چې د پاکستان د دفاعي ځواکونو او د پوز د لوی درستیز په توګه د هغه د نوي منصب په خاطر جوړ شوي وو. طالبانو تر اوسه د منیر خبرو ته غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې ویلي وو د ټي ټي پي موضوع د پاکستان کورنۍ مسله ده او دوی اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد پر ضد وکارول شي. دوه افغان ځوانان په بریتانیا کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د جنسي تیری په خاطر په اوږده بند محکوم شوي. څارنوالانو د دوشنبې په ورځ د واوري کراون په محکمې کې وویل د جان جهانزیب او اسرار نیازي په نوم دغو تنکیو ځوانانو تیره مې میاشت یوه 15 کلنه نجلۍ په یو پارک کې لومړی له خپلو ملګرو جلا کړې او بیا یې پرې تیری کړی. په محکمه کې هغه ویډیو هم خپره شوه چې د نجلۍ په خپل موبایل کې اخیستې وه او په هغې کې د مرستې غوښتنه کوي او له هلکانو غواړي چې خوشې کړي. د نجلۍ محکمې ته ویلي تر هغې پېښې وروسته شخصیت ډېر بدل شوی. جهانزیب چې د راتلونکي کال په پیل کې 13 کلن کېږي په 10 کاله او 8 میاشتې بند محکوم شوی او اسرار نیازای بیا په 9 کاله او 10 میاشتې بند محکوم شوی. دوی دواړه تیر کال بریتانیا ته تللي وو. محکمې ټینګار کړی چې د هلکان به د خپلو سزاو تر لیدو وروسته له بریتانیا وویستل شي. جاپان کې د دوشنبې شپې ناوخته یوه زورور زلزله شوې چې په لومړنیو شېبو کې لږ تر لږه 10 کسان ټپیان کړي، لږ تر لږه 90 زره کسان هم له خپلو کورونو ایستل شوي. د زلزلې شدت د ریکتر په کچه 9.5 درجې بلل شوی چې د جاپان شمال ختیځ سواحلي سیمې لړزولي. د جاپان د میترولوژي ادارې تر دې زلزلې وروسته خبرداری ورکړی چې ښایي د دغه هیواد شمال ختیځ کې د سمندر اوبه شاوخوا 3 متره راپورته او ساحلي سیمې اغېزمنې کړي. جاپان د نړۍ یو له هغو هیوادو دی چې ډېرې زلزلې پکې کېږي. تر ټولو مرګونی زلزله د 2010 کال د مارچ په 11 د جاپان په شمال ختیځ کې شوې وه چې د ریکتر په کچه شدت 9 درجې و. د هغې زلزلې له کبله د سمندر اوبه راپورته شوې یا سونامي رامنځته شوه او ګڼ ساحلي سیمې لاندې کړې چې له امله 10 زره کسان مړه شول. او سر له سبا د دسمبر 10 په استرالیا کې له 14 کلونو کم عمره هلکانو او نجونو ته د ټیک ټاک او فیسبوک په څیر د ټولنیزو شبکو کارول بندیږي. د استرالیا صدر اعظم انتوني البانیز په ویډیوي پیغام کې ویلي دا قانون د نه ختمیدونکي آنلاین سکرول یا ښکته پورته ګرځېدو او د آنلاین نړۍ فشارونو څخه د ځوانانو د ساتنې لپاره وړاندې شوی. د نوي قانون له مخې د ټولنیزو رسنیو پلیټفارمونه به اړ وي چې د 14 کلونو څخه کم عمر لرونکي کاروونکي وپیژني او لرې یې کړي، کنه له درنو جریمو سره به مخ شي. د استرالیا صدر اعظم له ځوانانو غوښتي چې د ښوونځي د دوبي رخصتیو جریان کې په خپلو ټلیفونو کې لږ وخت او د کورنۍ ملګرو او شخصي فعالیتونو سره ډېر وخت تیر کړي. هغه ځوانانو ته په خطاب ویلي یو نوی سپورت پیل کړئ، نوی موسیقي زده کړئ یا هغه کتاب ولولئ چې تاسو له څه مودې همداسې بند دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه. دا خبرونه تاسو هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر او د پوز لوی درستیز فیلډ مارشال آسم منیر خبرداري ورکړي چې طالبان دي د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ یو انتخاب وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په لندن کې د بریتانیا، جرمنی او فرانسې له مشرانو سره لیدنه راغنده بللې. خو د امریکا ولسمشر بیا په زیلنسکی تازه نیوکې کړي. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر او د پوز لوی درستیز فیلډ مارشال آسم منیر خبرداري ورکړی چې د طالبانو حکومت باید له اسلام آباد سره د اړیکو د ساتلو او د پاکستانی طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب وکړي. آسم منیر دا خبره پرون د پاکستان د پوز په عمومي مرکز جی ایچ کیو کې کړې. طالبانو تر اوسه د منیر خبرو ته غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې ویلي وو ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسله ده. جزئیات د فیروزی عزیزی پر رپورٹ کې.
د پاکستان وسلوالو ځواکونو مشر اسم منیر ویلي چې د طالبانو حکومت باید له پاکستان سره د اړیکو ساتلو او د پاکستان طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ډان په ګډون ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په 8مه د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د قومندان په توګه په خپل لومړنۍ وینا کې د هغه هیواد د پوځ په عمومي مرکز کې د درې ګونو وسلوالو ځواکونو د افسرانو پښتون کې وکړي او ویلي چې د طالبانو رژیم ته دا پیغام ورکړی چې د فتنه الخوارج یا پاکستان ترمنځ د انتخاب کولو پرته بل لار نه لري. فتنه الخوارج هغه اصطلاح ده چې پاکستانی چارواکي تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ته کاروي. په راپور کې راغلي چې هغه هند ته هم دا خبرداری ورکړی چې په ځان دوکه کولو یا خیالاتو کې ښکیل نه سي، ځکه په خبره یې د پاکستان راتلونکی ځواب به تر دې هم ګړندی او ډیر سخت وي. د ډان په راپور کې وړاندې راغلي چې اسم منیر زیاته کړې چې د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو له امله د هغې هیواد درې ګونه وسلوال ځواکونه باید د یو متحد نظام سره کار وکړي او د مخ په زیاتېدونکو او بدلیدونکو ګواښونو په پام کې نیولو سره د ځواکونو ترمنځ د یو واحد ګډ جوړښت لاندې څو اړخیز عملیات پیاوړي کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د تحریک طالبان پاکستان موضوع د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر وړاندې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په 8مه اعلان کړی چې د راولپنډۍ په عمومي مرکز کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز سید اسم منیر په رسمي ډول د دفاعي ځواکونو د لومړي مشر سی ڈی ایف په توګه ګمارل شوی دی. یو شمېر امنیتي او سیاسي کارپوهان وایي چې اسم منیر ته د پراخو واکونو ورکول ښیي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې د جدي اقداماتو او پر طالبانو د فشار راوستو اراده لري. د دې ډلې کارپوهانو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
صلاحیت نظامی را وقتی با اسم منیر دادن یه بمانه ازیش که
اسم منیر تا پوزی زواق ورکول پا دی مانا دی چه دوی ده تراغر پا مسئله که جیدی دی احتمال لری چه ده تراغر پا وران ده پاکستان راتون که گامونه بدیر جیدی وی او پا دی برخه که دوی حسا که وی چه ده طالبانو پر حکومت فشار راوڑی. خدا چه آیا تی تی پی پر اختیار ده پاکستان لپاره یو گواخ دی یا دا چه یو پالمه دا چپ په ګاونډي هیوادونو کې مداخله وکړي د وخت تیرېدو سره به ځواب پیدا شي.
د پاکستان د پوځ مشر اسم منیر هند ته په داسې وخت خبرداری ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راندیور جیسوال په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې هند په افغان ملکی وګړو هر ډول برید په کلکه غندي او د افغانستان د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ملاتړ کوي. د انډو ایشین نیوز سرویس په ګډون ځینو هندي رسنیو د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په 8مه د نوموړي په حواله وویل چې دوی راپورونه ترلاسه کړي چې افغان ملکی وګړي په سرحدي نښتو کې وژل شوي دي. په وروستۍ پیښه کې د ډسمبر په 5مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په پوله د طالبانو ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د نښتو په پایله کې څلور ملکیان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د نومبر په 25مه پاکستان په پکتیکا، خوست او کونړ کې د هوایي بریدونو په ترسره کولو تورن کړ او وی ویل چې یادو بریدونو کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه لاس غړي وزن سوي او څو نور ټپیان سوي دي. که څه هم پاکستان په دې برید کې هر ډول لاس لرل رد کړل، خو د طالبانو د حکومت ویان خبرداری ورکړ چې دوی به په مناسب وخت کې پاکستان ته لازمي ځواب ورکړي. د طالبانو او پاکستاني پوځي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی د روان کال د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته زیات شو. د دې ستونزو د حل لپاره په دوحه او استنبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ څو پړاوه خبرې اترې هم وسوې، خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه. اسلام آباد ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار دا ادعا رد کړې او د پاکستان نامنی یې د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د افغان کډوالو کیمپونو کې اوبو او برېښنا بنده کړې ده. د خیبر پختونخوا په نوښار کې چارواکو ویلي دي چې تازه په درې کیمپونو کې په کډوالو باندې اوبو او برېښنا بندې کړي، اولته ښوونځي او د روغتیا مرکزونه هم تړلي دي. له دغه کار هدف افغان کډوال دي تاسول دي چې افغانستان ته ستانه شي، خو کډوال وایي موسم یخ دی او په افغانستان کې د سرپناه ځایونه نه لري، نو باید د پاکستان حکومت ورته څو میاشتې نور هم وخت ورکړي. د اړه پام وکړئ، له پېښوره د ازادي روډي د مشال څنګه د خبريال شبیر احمد جان رپورت ته
د دسمبر په اتمه د نوخار ضلع ډیپټي کمشنر عرفان مسعود مشال لیډو ته د دې خبرې پخلی وکړ چې د مرکزی حکومت او داخله چارو محکمې د لارښوونو او د دې کمپونو ډی نوټیفای کېدو یا غیر رسمي کېدو وروسته دې پابندي چې دغه ټول اسانتیاوې چې حکومت ورته ورکړي دي ترې واپس واخلي چې پکې اوبه بجلی تعلیم او د صحت اسانتیاوې شامل دي.
نوخار کې موږ سره درې کمپونه دي. په درې کمپونه کې تقریبا 40,000 افغان دي کنه او دوه لکه څنګه ګورنمنت ډیسیژن کړی و موږ هلته سکولونه بی ایچ یوز ټیوب ویلز دا ټول ټیک اوور کړل چونکې کمپونه ډی نوټیفای شول کنه او سکولز مې ایجوکیشن ډیپارټمنټ دا ور کړل بی ایچ یوز مې هیلث ډیپارټمنټ دا ور کړل څه شیدنه موږ خپل واخستل چې کم ډیپارټمنټ نو ورسره ورسره مو دا چې کم دا کیمپ والا چې کم غادي کنه زمکه دغه چې کم د خلکو دي هغه مو هغه ته د واپسي را شروع کړل دو ته مو ویلي دي چې څنګه بارډر کلاس شي به فیسیلیټیټ کوو ترانسپورټیشن باور کوو او ان شاء الله ستو به
خدا کډوال وای چې دوی واپس ته نه دوته چمتو دي خدای یو موسم کې د ورسره گزاره وکړي شي ځکه هلته افغانستان کې د دوی د اوسېدو بندوبست هسه هم نشته دي او بیا په دې یو موسم کې خیمه او د سر پټولو ځای هم زیاتره کډوال نه لري. خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د شورا یو مشر سید آغا مشال لیډو ته په دې باب لوي
هاته بجلی کټ شو سالټونه لګولیو د خدانې په کمپونو نورو کې هغه غون بوکلاین راوړي هغه د بیخه وېست مکتبونو نه چوکۍ وېوړي خدما دا یقین دی چې حکومت سره ډیر تشدد نه کار وانیلی نو دا په دې سولر او په دې بلبونو په دې اوبو باندې د خلک به اوبو مده ته گزاره کوي خو چې دا دوه میاشتې ته تیرې شي ډیر ساړه دي یخنی ده دا خلک د هل طبيخي نه کور لري نه د کرایي کور پیدا کیږي نو دې چې دې ځنه په دې جبر او تشدد باندې وېستل شي د اخر انسان مسلمان خو پری د انسانان خودی دی بچر تاړی
د کډوال نړیوال ادارې یونیسیر د پاکستان حکومت ته دغه پریکړه پاړه اندېښنه څرګنده کړي چې هواد کې د افغان کډوالو دغه ټول کمپونه ډی نوټیفای یا غیر رسمي ګرځولې دي او په زور افغانانو په شمول کډوال افغانستان ته ستانه کړي. دی وې د کډوالو ستنېدل باید منظم مرحله وار رضاکارانه په عزت خوندیتوب او په درناوي او د دې د حقونو ساتنې سره وکړي شي. یونیسیر تر مخه پاکستان کې ټول 450 د کډوالو کې پنوو چې پکې درې سلويخ یوازې په خیبر پختونخوا کې وو. دا مرکزی حکومت په امر ټول ډی نوټیفای یا غیر رسمي ګرځول شوې دي چې له وجې ټول کمپونونه د حکومت لخوا ورکړل شوی د بجلی او بو خونځو د صحت مرکزونو اسانتیاوي واپس اغېستو عمل هم پیل شوی دی. د پاکستان سرکاري شمیرو تر مخه کال 2023 او 2024 کې په لکون افغانان کډوال خپل ملک ته ستانه شوی دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
د اوکرين ولسمشر وایي په لندن کې د بریتانیا، جرمني او فرانسې له مشرانو سره د خبرې راغندوي او زیاته کړه چې د سولې د پلان لپاره وړاندیزونه ورستی کیږي او د سې شنبې پر ورځ بل متحده ایالاتونو سره شریک شي. ولودیمیر زیلنسکی چې د دوشنبې پر ورځ بیرته لندن او بروسل ته روانې ده خبریالانو ته دا خبرې وکړې. ښاغلی زیلنسکی په عین حال کې ټینګار هم وکړ کیف هیڅ قانوني یا اخلاقي حق نه لري چې پارغه تړون کې چې هدف یې د موسکو د نږدې څلور کلن یرغل پای ته رسول دي روسیې ته خاوره وسپاري. زیلنسکی د دوشنبې پر ورځ په لندن کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د برېټانیا له صدر اعظم کایر ستارمر او د جرمني صدر اعظم فریدریش میرت سره وکتل. د برېټانیا صدر اعظم ټینګار وکړ چې هیواد د اوکراین سره ولاړ دی او کچیرته اور بند وشي نو باید عادلانه او دوامدار وي. ایمانوئل ماکرون او فریدریش میرت هم د سولې لپاره د یو جدي او حقیقي پلان په اړه خپلې ژمنې تکرار کړې. د برېټانیا د حکومت د یوې داخلي سرچینې په وینا دا چې له اوکراین سره د مرستې لپاره د روسیې د کنګل شوو شتمنیو ګټې څنګه کارول کیږي په لندن کې د مشرانو ترمنځ د بحث یو موضوع و. مخکې د استونیا، فنلند، آیرلند، لیتوانیا، لاتویا، پولند او سویډن مشرانو له اروپایي اتحادی غوښتي چې د اوکراین سره د مرستې لپاره د روسیې د کنګل شوو شتمنیو کارولو د پلان لپاره ګړندی اقدام وکړي. د لندن د غونډې په پای کې د فرانسې ولسمشرې مانی هم یو اعلامیه خپره کړه او دا ناسته د اوکراین د سولې لپاره د متحده ایالاتونو د پلان په چوکاټ کې د دوامدار ګډ عمل د بنسټ په توګه یاد کړ. فرانسې د ولسمشرې مانی په بیان کې ټینګار شوی چې د اوکراین د نه ماتیدونکو امنیتي تضمینو او د بیا رغونې لپاره د پلان چمتو کولو په خاطر به کار دوه چنده شي. د لندن ناسته پر ولودیمیر زیلنسکی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نویو انتخابونو په لړ کې شوې. ښاغلی ټرمپ تازه په خپلو څرګندونو کې زیلنسکی تورن کړی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنگتن طرح طرح لا لوستي هم نه ده. په ورته وخت کې پر اوکراین د روسیې بریدونه دوام لري. اوکراینی چارواکو ویلي په وروستیو بریدو کې لږ تر لږه 9 کسان ټپیان شوي. د جګړې د پای ته رسولو په هدف د امریکا لومړنی پلان چې له پیل څخه جنجالي و، د اوکراین لپاره د مبهمو امنیتي تضمینو په بدل کې روسیې ته د ځینو سیمو د سپارلو یادونه کړې.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231111.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې فقر او خوارځواکي زیاته شوې او ښایي دا وضعیت د ژمي په موسم کې لا نور هم خراب شي. د دغه پروګرام مرستیال اجرایي رئیس کارل سکاو ویلي د دې ادارې تمویل نیمایي کم شوی چې له امله یې د افغانستان په څیر هیوادو کې د دوی د فعالیت وړتیا سخت اغېزمنه شوې. یو شمېر بېوزله کسان هم وایي د بیکارۍ او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د فقر او خوارځواکۍ د زیاتوالي خبرداري ورکړې او ویلي دي چې د مرستو د کمښت له امله د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دوی د فعالیت وړتیا سخته اغېزمنه شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل سکاو له الجزیری ټلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې WFP په خپل ایکس باندې خبره کړې ویلي د مالی سرچینو د کمښت له امله په افغانستان کې د دوی مرستې د 10 میلیون وګړو څخه 2 میلیون ته راټیټې شوې دي. نوموړي ویلي چې 2015 کال د ملګرو ملتونو لپاره د بشري مرستو د سرچینو د خوندي کولو په برخه کې تر ټولو ستونزمن کال و. کارل سکاو ویلي چې نړۍ د بشري اړتیاو د بېساري زیاتوالي او د مالی سرچینو د چټک کمښت له بشپړ طوفان سره مخ ده.
په یو شمېر سیمو کې موږ خپل عملیات 80% کموو. افغانستان کې موږ خپلې مرستې له 10 میلیونو کسانو نه 2 میلیونو ته راټیټې کړې دي. په هغو سیمو کې چې موږ پوهیږو د ژمي په رارسېدو سره به ماشومان ژوند وبایلي، نه یو توانېدلی چې ور له مخه خواړه چمتو او ذخیره کړو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړې چې فقر او خوارځواکي به د افغان ښځو او ماشومانو په منځ کې په چټکۍ لوړ شي او هغه کچې ته به ورسیږي چې په وروستیو کلونو کې ساری نه درلود. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغان وګړي وایي د بیکاری او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نو مخفور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د 14 کسیزې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده او دا چې آن د کور د کرایې د ورکړې پیسې اعلان لري. دغه میرمن چې خپل هم کونډه ده او په خبره د خاون بله کونډه او د یو مړه شوي زوی کورنۍ هم ور په غاړه ده له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. هر د بټی کوټ ولسوالۍ یوې بېوزلې میرمنې هم له ورته وضعیت شکایت وکړ او ازادي راډیو ته وویل چې خاوندې سپینګیری، زوی ناروغ او د کار لپاره هیڅوک نه لري. د هم چې نه غوښتل په راپور کې نو مخبور شي وویل
او د سبا وخت ساده شو خراب دی په مختګ مشکله په مخنه شو درې خدای امتحان در باندې او سه یو په مونږ نه پټول مسلمانانو باندې حالات خراب دي. کارونه نشته چې کارونه مې زمونږ د کار سره نشته دي. سره ماندا دي هم شر زې مې به سره ده بس اصحاب تکلیف لري دا بل چې هغه کې ورته تیږي هغه ګردو کې تیږي بس د ګردو پرشن پر راغله دي.
دوی له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په روان ژمي کې له دوی سره د بیلابیلو توکو مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې افغانستان د نړۍ یو د خوړو له سختو ناورینونو سره مخ هیواد دی چې د شمیرو له مخې په دې هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ څخه رنځوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روان ډسمبر په 2 په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2026 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوس 15% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. دغه ادارې په خپل راپور کې د خوړو د نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو احتمال لري چې راتلونکی کال 1.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. اوچا ویلی ل دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي. داسې مهال چې د یاد ادارې په خبره دا شمیر د تیر کال په پرتله دوه چنده دی. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې دي. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب شوی وضعیت، د خوړو ناامني، د اقلیم بدلون له امله رامنځته شوي وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنېدنه، زلزلې، سیلابونه، بېلابېلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ځادې راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو انهابیټټ په افغانستان کې ترافیکي پیښې د مخنیوي وړ بحران او په دې هیواد کې د مرګونو مخکښ لامل بولي. دغه سازمان په خپله اکسپانه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د سړکونو د وضعیت ښه کول، د پلي تګ ځایونو جوړولو ته لومړیتوب ورکول او دغه راز د ترافیکي سرعت کمول کولای شي د ترافیکي پیښو مخه ونیسي. وړ مورس په کندوز کې یو مسافروړونکی بس موټر د چپکېدو په پیښه کې له 10 کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو انهابیټټ افغانستان کې په ټرافیکي پیښو او دغه پیښو لامل د رامنځته شوی مرګ ژوبلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه پروګرام په خپل اکسپانه په یو بیان کې ټرافیکي پیښې د مخنیوي وړ بحران او په افغانستان کې د مرګونو مخکښ لامل بللې. یو انهابیټټ ټینګار کړی چې د خوندي سړکونو جوړول، موټر چلوونکو ته مسلکي روزنه، د عامه پوهاوي زیاتول او د ټرافیکي قوانینو پلي کول د ټرافیکي پیښو لامل د رامنځته کېدونکو تلفاتو د کمولو کلیدي ستراتیژي ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون د ډسمبر 10 ناوخته د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د 1404 مسافروړونکو بس موټر د چپکېدلو له امله له 10 ډېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په کندوز کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ ویان جمعه الدین خاکسار ازادي راډیو ته وویل
د کندوز بغلان پر عمومي لار د علي آباد عمومي دروازې ته څیرمه یو لوی 404 موټر د چپکېدلو له امله نږدې 2 تنه زموږ ملکي وګړي په شهادت رسېدلي او 10 تنه نور ټپیان شوي. چټاپیان د کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ امنیه قومندانۍ پولیسو له لوري د کندوز حوزوي روغتون ته درملنې په موخه انتقال شوی.
نوموړي د پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بللې او ویلې دي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د یو شمېر ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین وایي په دې لویو لارو ډېری ترافیکي پیښې د سړکونو د تنګوالي او د یو شمېر موټرو له لوري د لیزر څراغونو د کارولو او د غراز ترافیکي نښو د نشتوالي له امله رامنځته کیږي. د یو شرکت مسؤل عبدالله ستاری ازادي راډیو ته وویل
دا موټر کندوز ته پلارو په سړک یو تاکخت دی، دغلته د بل موټر تیز لیزر څراغونه د موټر چلوونکي سترګې نیولي او دا چې سړک تنګ و موټر چپه شوی دی. دلته شرکتونه او موټرې ستونزه نه لري، داسې غوره بسونه شته چې په نړیوالو معیارونو برابر دي. یوازینۍ ستونزه د سړکونو تنګوالی او ترافیکي نښو نشوالی دی.
لدی پیخی مخ کې روان کال د قوس په لومړیو کې د هرات چارواکو د کندهار هرات په لوی لاره د یو ترافیکی پیخې لامل د لک تر لګل سو کسانو د مړینې او 200 د ټپي کېدو خبر ورکړو. د هرات د زاول ولسوالۍ د امنیه قومندان مرستیال ویلی وو دا پیخه د 302 بس مسافروړونکو موټر او پلان کوچ ترمنځ رامنځته شوې وه. هڅه مو وکړه په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو د لاملونو په اړه د طالبانو د حکومت د ټرافیکو د عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ د مدیر عبدالودود خیرخوا نظر هم ولرو، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي د روان کال د نومبر په 14 ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي لاملونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د ټرافیکي قوانینو نه مراعت کول، د موټرو تیز چلول، بل موټره بې وخته مخکې کېدل او د موټرو ترمنځ د خوندي واټن نه ساتل بللي. وو. د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست لدی مخکې اعلان کړی و چې د 1403 کال له حمل تر جدي میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له امله لږ تر لږه 2000 کسان مړ شوي او لو سوه ډېر ټپیان شوي دي. د دې ریاست پخوانی رئیس د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون ته ویلي و چې په دې موده کې په ټول افغانستان کې نږدې 4000 ټرافیکي حادثې رامنځته شوي. ولسی وګړي او د ټرافیکي پیښو د قربانیانو کورنۍ له حکومت او د غراز د ترانسپورټي شرکتونو نه غواړي چې د مسافرو خوندیتوب ته پام وکړي او په لویو لارو کې د خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ور بشو خوست ته په خوست کې د خصوصي ښوونځیو فارغان زده کوونکي له اړوندو ادارو غواړي چې دوی ته د کانکور د ازموینې د تیاری پروګرامونه جوړ کړي. دوی زیاتوي ځوانان باید له نهیلیو ځانونه وساتي، لوړې او مسلکي زده کړې وکړي او د یو ښه راتلونکي لپاره ځانونه پر علم او پوهې سنبال کړي. اخو د خصوصي ښوونځیو مسؤلین هم د هیواد د ښوونې روزنې بهیر د پرمختګ او معیار د لوړولو غوښتنه کوي. جزئیات د نجیب الله الخیل په ریپورت کې.
د خوست ولایت د ترزی او علي شیر د سرحدي ولسوالۍ اړوند د قدم او د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د بهیدونکو سلاب پر سر دی یو اساسي پل جوړ شي. دوی زیاتوي شته سیلاب یا خوړ د قدم او سیمې له منځه تیریږي او کله چې باراني او سیلابي موسم وي نه یوازې خوست ښار ته تګ راتګ بندیږي، بلکې د اړتیا پر مهال د خپلې سیمې یو بل کلي ته هم تلل راتلل نشي کولای. د یاد سیمې یو اوسیدونکي سعید الله مشال راډیو سره په خبرو کې د قدم او پسیمه کې د پل د اړتیا په باب وویل.
دلته ډیر تقریبا شپږ وزره کورونه دي او پوتی پورې پورې دي او دغه سي ډیر کومونه دي، صداک، لندر، قدم، تراغه، زکه خېلې پر ارنو خېلې په موږ سیم مربوط لري او دغه تا تاګر تاګ دا او پیر یار پیر مطلب کلینیک او پیر دا او مخبره بیا بل طرف ته دو او مکتبونه یو بل طرف ته دي. نو دا ډېر ستونزې دي، داغه د پکتیا او د پکتیکا او بوټل په موږ په دغه طرف نیرتي او داسې په کول کې اسې واخې چې درې میاشتې دغه تی به یې موږ سره باندې وو ټول ته ډېر شت ضرورت مده.
د قدم اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو یادونه کوي او زیاتوي په تیر کې تر ډیره له پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د قدم او د سیمې یو بل اوسیدونکو سید محمد خان ویل
خزانر په داته نه چې کومه د پیر کې ګر پیر کې موږ توی ویته یو نور خلک سلابونه ویته شپږ میاشتې اندازا د خلک سره باندې دستې کړی دي مړه وشي او نور څه داسې مشکلات جوړ شي. هغه بل لیار نیسو په کاشان ډېره لرې دوا په غورې لیار دو. نو مهرباني ده وکړي حکومت نو دا خواهش ته چې موږ ته د خپل لازم کې پال جوړ کړي. مونږه د افغانستان وګړیو خاک لرو چې مونږ ته دا پال جوړ شي.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د قدم او پسیمه کې ځوان فعالان هم غوښتنه کوي چې د نوي لمریز کال په پرمختیايي بودیجه کې د دې ځای د پل جوړولو ته ځای ورکړل شي. یو تن ځوان فعال طایف شاه برلاس ویل
د خوست ټوله اوبه دې خواته راځي، دلته مړی چې وشي موږ مړی په لکانډو راته وو، یعنې د مړی امکانات هم نه چې په دې باندې راشي. او د دې ترڅنګ موږ په خوست کې په فوایده مې ریاست باندې او د دې ترڅنګ په قبایلو ریاست باندې غا کو چې په 1415 کال انکشافي بودیجه کې دغه سیمه د پاره یو پل په نظر کې ونیسي. د دې زخته اړتیا ده تقریبا شپږ وکومونه ورلاندې.
بلوري ته د خوز ځای چارواکو ول د قدم په ګډون د خوز پټول اړمنو سیمو کې د پلونو جوړول د دوی د اوږدمهاله برنامه مهمه برخه ده. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربزوی
د شیر او تیریزه ولسوالۍ اړوند د قدم سیمه اوسیدونکو د پل ستونزه اساسي ده او د خوز ولایت دې درې هم د ستونزه جدي ګڼلې ده او په همدې مورید ناشته کړې دي او د مرکز سره د ستونزه شریکه کړې ده. ان شاء الله چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه ستونزه د حل په مخه لازم اقدامات ترسره شي.
یاد دیوی ترزی اول شهر د لیورن کرخه پوګدو پرته د خوست ولایت اولسوالی ده چې د قدم په ګډون ترزی، هارون خیل، تروبوال، علي شیر، لندر، صدک، کوچی او نور لوی وړ قومونه خینه پکې وسیږي. د یادې ولسوالۍ د ګڼو سیمو اوسیدونکو رسنیو سره په خبرو کې بیا بیا هلته د پلونو، لارو، پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون د ژوند په بیلابیلو برخو کې د شته ستونزو د حلولو غوښتنې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا زموږ د هلمند ولایت کم پنبه چې دی دغم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته د دغه لاسلیک ورسره وکړي، ځکه دا زموږ د پنبه حکومت ډېر ټیټ دی. ډیر کم دی، ځکه دا درې کاله و آخوا ته دا پنبه دلته چې موږ خرڅوله، دغه پنبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500-1400 تر 1200 کم نرخ، اوس په 1000 افغانۍ دی دا درې کاله مخته. نو زموږ مثلا چې کود رانیسو، انبار رانیسو، یوه ګونۍ انبار په 15,500 افغانۍ دی. دا د مځکې کم مصارف چې دي په دا خلګه یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړیي، په 6,000 کالدار یې یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب اوس ولاړی. نو دا خلګه ډېر تنګ دی، ډېر په عذاب دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسې پیغام